د دې سبب ګرځي چې حتی دا جرأت نه لري چې خپل شرکت خپل نوم نه د یادونې څخه غډریږي. حتی د مسار نوم هم نشي کولی چې دا په کلتوري لحاظ یوه ډېره غټه ستونزه ده د ښځې د پرمختګ لپاره.
له ستونزو سره سره حداقل په ښاري مېرمنو کې دومره خوځښت پیدا شوی چې کولی شي خپل غږ څه ناڅه اوچت کړي. په ښارونو کې د ګوتو په شمېر ښځې په لوړو دولتي څوکیو کې کار کوي او ځینو نورو بیا په ټولنه کې د خپلو ځانونو لپاره یو موقف جوړ کړی دی. د مریم د لوړو زده کړو د موسسې رئیسه ډاکټره شهلا رشید د همداسې مېرمنو له ډلې نه ده چې هم قلم چلوي او هم خپل دفتري کارونه پر مخ بیایي. هغه د شبنم سحر په نوم یو مجله هم خپروي چې موږ په همدې باب پوښتلې ده.
تقریبا نه میاشتې راهیسې مجله فعالیت لري او دا میاشتنۍ ګڼه ده. رسمي جواز هم د اطلاعات فرهنګ څخه ترلاسه کړی دی. ډېر لوستونکي لري. په دې مجله کې مضامین تقریبا مختلف دي، یعنی فرهنګي، اجتماعي او علمي مجله ده چې دا مضامین لري. موږ مخصوصا د ځوانانو دپاره چې هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي، مخصوصا محصلین وي، موږ د هغو دپاره نشرات ډېر لرو، ځکه چې زموږ پوهنتون دوه رشتې لري چې هغه کمپیوټر ساینس ده او بل اقتصاد بخش دی، چې په دغه بخشو کې موږ نشرې لرو، مقالې لرو چې په دغه څخه محصلین کولی شي ډېره ښه استفاده وکړي.
همیرا کون بل هغه میرمنه ده چې کلونه کلونه یې قلم چلولی او د خپل قشر د راویښولو هڅه یې کړې ده. هغې ډېر کلونه د میرمن مجلې مدیریت ته اوږه ورکړې او په دې لاره کې یې ډېرې ستونزې ګاللې دي. نوموړې په همدې اړه غږېږي.
دیر لس دریم کال رئیس مطبوعات ته رسمن مخه کړله، اګر چې لیکنې مې له هغې نه پخوا کولې او د میرمن مجلې د مدیر په صفت باندې وروسته دغه موقت ادارې را په دی خوا زه مدیر مسؤل د مجلې شوم. البته یو وارې په حساب لزم دید د ادارې او وروسته تر هغې نه بیا خپله مې د آزاد رقابت له طریق نه خپله امتحان ورکړ، بیا مدیر مسؤل د هغې وم تر دیر لس سوه پنځه اتیاوم کاله پورې، شپږ اتیاوم کاله پورې. وروسته تر هغې نه بیا د خپل هغه اداري ستونزې چې هلته وي، هغه مشکلات چې وو، هغه فشارونه چې ما باندې وو، نه تنها په ما باندې، اکثریتو باندې هلته وو، نو دغه لامل و چې بیا بالاخره ما د هغې مې پرېخوسته او راغلم د معارف بخش ته.
په افغانستان کې حتی د همیرا کون په شان مشهورو میرمنو حوصله هم ډېرو مشکلاتو ورماته کړې ده. هغه د میرمن مجلې د مدیریت د پرېښودلو دلیل همدا ډول ملامتونکي ستونزې ګڼي.
عمده ستونزه دا وه چې هغه کسان چې په دغه وزارت کې په راس کې تاکل کېدل، هغه کسانو چې واقعا هغه چوی شایستګي د کار نه درلودله، ځکه نو هغه د ځینو کسانو، خاصو کسانو ملاتړ ته ضرورت درلوده. هلته بیا څلور پنځه کسه وو چې د دې لپاره چې هغه کلیدي پوستونې حمایت کړي او هغوی ته ضرورت درلوده، نو د دې څلور کسانو دا نارینه وو، د دوی دا صلاحیت او دا واک د اختیار چې باید په هغه لاندنیو کسانو باندې چې هر فشار وردی هغه دوی ته مشروعیت درلوده، ځکه چې پاسنی کسان دوی ته اړ وو کنه. نو دلته مارسالاري ډېر اوج کې رسېدلی وه او هغه ښځې چې تقریبا پنځه شپږ کاله په دې سرمایه ګذاري شوې وه، هغه ټول ظرفیتونه لوړ راغلي وو. د دوی حیثیت ته، د دوی هغه ته ډېر په کمه سترګه کتل کېدل، د دوی هغه کاري ظرفیت ته، موقف ته په ډېر کمه سترګه کتل کېدل. هغه څه چې مسؤلیتونه وو، صلاحیتونه نه وو، مثلا د کار فشار پر امکانات ترنه سلب شوي وو او کار ته نه غوښتل کېده. ډېر زیاتې نورې ستونزې وې. داسې یو حالت و چې تر هغې نه فکر کوم چې د کور کې کېناستل بیخي لازمه وه، تر هغې چې په هغه اداره کې دغونه فشارونه لاندې راشي.
نورې مېرمنې بیا په دې خبره ټینګار کوي چې حالات بدرومي، خو موږ ته پکار ده چې ناهیلي نه شو او هڅه وکړو چې مېرمنو ته په تیره بیا قلموالو ښځو ته د هغو د استعدادونو د غوړېدا لاره واره کړو. په کابل ښار کې د سردار محمد داود د لیسې مدیره تورپیکۍ مومن د مېرمن ادبي او کلتوري بهیر جوړېدل همداسې یوه هڅه ګڼي او وایي چې دا ډول هڅې باید لا پراخې شي.
دا میرمن کلتوري بهیر دو کلن تجربې نه زه وایم چې ډېرې خویندې، یعنې په ځای کې د بهیر کې تقریبا په غونډو کې به تر لسو خویندې راټولېدلې، اوس فکر کوم تر دوه سوه څلوېښت خویندې د دې غړیتوب لري او داسې خویندې چې زموږ تشویق شوي دي چې په کلو کې دي یا په لرو ولایتو کې دي او لرو سیمو کې دي، هغې دې هم خپل شعرونه ته د تلیفون په کرښه لګېږي او دې ته ډېرې اسول شوي دي چې هغې دې خپل شعر اولېږي، هلته موږ په کره کتنه وکړو او ورته وایو چې په دې شعر کې څه اشتباهات شته دي او څو نښېګڼې لري.
د شبنم سحر د مجلې مسؤوله ډاکټره شهلا رشید بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د ښځو ځانګړې خپرونې د دې سبب کیږي چې د میرمنو خپرونې نارینه ونه لولي. هغه وایي د دې هڅه دا ده چې مجلې د ټولنې په هر پاټکي کې لوستونکي ولري.
زه خو فعلاً د لوړو زده کړو د مؤسسې رئیس یم او مؤسسه یم، نو په دې برخه کې چې دوی فاکولټې فعلاً فعال دي، انجینیو الکوان دواړه دلته درس وایي. یعنی داسې نه کېږي چې یوازې موږ د خپل فعالیتونو د شوز لپاره وخت کو، شوز که غواړي په اجتماع کې بدلون راسي خود دواړو طبقو لپاره باید کار وسی، ځکه چې په افغانستان کې نارینه او ښځې دواړه ډیر ناقرار ژوند لري او د هر لحاظ څخه دواړه طبقه کې نر دي که ښځه ده په ډیر کړاو باندې گرفتار دي. خو زه هم څوک چې خدمت کوي نارینه او ښځه دواړه ته باید وکی.
د کتونکو په وینا تر هغه چې په افغاني ټولنه کې د ښځو ترمنځ له قلم او کتاب سره شوق او تعلیم زیات نشي، د افغاني ټولنې د ترقی او سوکالۍ تمه بي سایه ده. چې له ادبي هڅو سره د میرمنو علاقه پیدا کول او د ښځو په منځ کې د کتاب لوستلو کلتور ته وده ورکول دغه هدف ته د رسیدو تر ټولو ګټوره او غوره لاره ده. نو ځکه خو پکار ده چې د افغانستان دولت او همداشان مدني ټولنه د میرمنو دا ډول هڅې لا وهڅوي. عزتمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د ښځو په اړه څو لنډو خبرونو ته چې زما همکار وکمه رشیدی در اوروي.
د رسنیو له راپورونو سره سم د ملي اردو یو شمېر ښځینه افسران له شپږ میاشتنۍ روزنې وروسته د دفاع وزارت په بېلابېلو ادارو کې په دندو وګمارل شوې. د چارواکو په وینا اوس مهال په کابل کې د ملي اردو د ښځینه افسرانو د روزنې لپاره یوازې یو روزنیز مرکز موجود دی چې دغه ځوانې افسران د لومړنۍ دورې فارغانې دي. د دفاع وزارت د کادر او پرسونل رئیس جنرال جمعه ناصر د ځوانو ښځینه افسرانو د رتبو او دندو د ټاکلو غونډې ته په وینا کې دوی وهڅولې چې له خپل دود او دیني ارزښتونو سره سم دي ورسپارل شوي دندې ترسره کړي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دغه ښځینه افسرانې به یوازې په کابل کې د دفاع وزارت او ملي اردو په ادارو کې اداري او لوجستیکي چارې پرمخ وړي. که څه هم د افغانستان په امنیتي ادارو او په تیره بیا د ملي اردو په لیکو کې د ښځو موجودیت اړین بلل کېږي، خو د دفاع وزارت د کادر او پرسونل د رئیس جنرال جمعه ناصر په وینا اوس مهال یوازې شاوخوا زر ښځې د ملي اردو په چوکاټ کې فعالیت کوي چې له خود ضابطه نیولې تر جنرالانو پکې شاملې دي. د امریکتي وزارت سرپرستی ډاکټر سریا دلیل د تیریسي شنبې په ورځ د 15 قابلیت سندونه چې یو موده تر روزنې لاندې وي په جوز جان ولایت کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وویشل. د امریکتي وزارت د خبرونو ریاست باختر اطلاعاتي آژانس ته خبر ورکړ په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت په جوز جان کې جوړ شوی و، ډاکټر سریا دلیل د میندو او نوې زیږیدلو ماشومان د مړینې د کچې په کمښت کې د قابلیت رول مهم وبله. ویل تر اوسه پورې په هیواد کې د میندو د مړینې کچه ټاکان ورکوونکې ده او د دغه مړینې د کمښت په خاطر د روغتیا پالو روزنه د ولادي خدمتونو د وړاندې کولو پراختیا او د زیږونونو ترمنځ واټن ډیر اغیزمن دي. د زیاته کړه چې د امریکتي وزارت تر اوسه پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مالي مرسته په جوجان ولایت کې څه د پاسه سل تنه قابلیت روزلې دي او ټاکل شوې ده چې نږدې 40 تنه نورې هم وروزي. د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ د ښځو د حالت د څیړنې او د هغوی د ستونزو د لرې کولو په مقصد تیره سه شنبه د دغه ولسوالۍ د دوه اویا کلیو د پرمختیایي شوراګانو د رئیسانو په ګډون یو کنفرانس جوړ شو. د بغلان ولایت د ښځو د چارو ریاست د مطبوعاتي دفتر مسؤول محمد یونس رحیمی باختر اطلاعاتي آژانس ته وویل دغه کنفرانس دوه ورځې دوام لري او په هغه کې د دغه ولسوالۍ د پرمختیایي شوراګانو د رئیسانو په ګډون سربیره د مدني ټولنې، دولتي ادارو استازي او د ښځو د چارو فعالین برخه لري. د زیاته کړه په دې کنفرانس کې د دوشي د سیمې د ښځو د پرمختیایي حالت د څیړلو او د هغوی د ستونزو د لرې کولو لپاره د حل د اساسي لارو چارو د لټولو او تشخیصولو او د دغه ولسوالۍ د ښځو د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حالت د ښه والي لپاره د یو هر اړخیز پلان د برابرولو په مسأله خبرې کیږي. تیره پنځمه د لوګر ولایت د پل عالم اړوند د پورک د نجونو د لیسې ودانۍ د وسلوالو لخوا وسوسول شوه. د دغې لیسې ملازم شیر احمد د تلیفون 19مه پښواک خبري آژانس ته وویل چې نیمه شپه مخ په ټیل وسلوال ښوونځي ته راننوتل او ښوونځي ته یې ور واچوه. د لوګر د پوهنې مرستیال وزیر احمد مومند څرګندونو له مخې وسلوال شپږ ټولګي او یوه اداري خونه، کتابونه او اسناد سوځولي او د نورو درسي خونو کړکۍ او ښیښې ماتې کړي دي. د نوموړي په وینا وسلوالو د ښوونځي کتابونه هم له یوې مخې سوځولي دي. د پورکتنجونو لیسه چې په 1902 کال کې تاسیس شوې 19 ټولګي لري چې د تدریسي مرستیال په وینا په دوه وختونو کې پکې 1302 زده کوونکو ته د 1400 ښوونکو لخوا زده کړې ورکول کېدي. دغه لیسه تیر کال هم سوځول شوې وه.
قدرمنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د نیمه نړۍ خبرونه چې تاسو اوریده تر دې د معمول ملتیانه مننه کوم خو ترتلو د مخه که غواړي چې مختلف را واستوي او یا هم د خبرونه په باب خپل نظر لمو سره شریک کړي نو تاسو لپاره زموږ پوسټی پاتې دي د نیمه نړۍ ونې خبرونه ازادي رادیو د پوسټ بکس می دي قندهار 22 خوست 1 جلال آباد 4 په کابل کې 44 یو بیا او په پیښور کې زموږ پوسټی پاتې ده ازادي رادیو پوست باکس وسوا چلوراتیا یونیورسیټی ټاون پیښور تر بلې دغه ورځې مو پلوی او بخون کې خوده سپارم بیلتا